اساسي او بشري حقوق. دوستانو سلامونه می ومنې د اساسي او بشري حقوقو یمې بل خبرونه تخرغلی. په دې خبرونه کې د کډوالو په حق او حقوق باندې خبرې کوو، او دا چې ولې یو افغان مجبوریږي چې افغانستان پریږدي او بهر هیوادونو ته د مجبوریت له وجې سفر وکړي. په دې خبرونه کې له موږ سره میلمه دی په امریکا کې د کډوالو د حقوقو فعال احمد الله صدیقي. نوموړی په پیل کې د سفر د ارزښت پکې غږیږي.
د سفر ارزښت په اړه که چیرې خبرې وکړو، ارزښتونه یې ډېر زیات دي. هغه که تاسې د زده کړې له طریقه ورته وګورئ، یا د ژبني ارزښت له طریقه ورته وګورئ، که کلتوري ارزښت ورته وګورئ، او یا صحي ګټې که تاسې وګورئ، دغه ټول د سفر پورې تړاو لري. او په پای کې ګټه یې خپل انسان ته، نه یوازې انسان ته رسیږي، بلکې ټولنې ته هم ګټه رسیږي.
بله، که راستو د افغانستان اوسنی وضعیت ته د ښځو په سفر باندې بندیز لګېدلی، دې موضوع تاسو د یو افغان په صفت باندې چې همیشه له افغانستان خبرونه تاسو لرئ، څومره اندېښمن کړی؟
بدبختانه په زموږ وطن کې نه یوازې سفر بندیز دی، په وطنوالو بیا خصوصا په زنانو باندې دا نه یوازې چې د شخص په تاوان دی، بلکې د هیواد او د ټولنې په تاوان دی. زه نه پوهیږم چې په کوم کتاب، په کوم اسلام، په کوم قانون کې دا راغلی دی چې یو کس دې باید سفر ونه کړي. دا ډیره د بدبختۍ ځای دی چې موږ په اتلسمې پیړۍ کې ژوند کوو. نړیوال چیرته رسېدلی دی؟ سفر طبعا خلک چې د هیواد بهر ځي، څوک هغه اسلام او کوم دین چې دی او چا سره دی، هغه د خپل کس او خپل د شخص او د الله پاک ترمنځ دی. یو کس که مسلمان وي، هغه مسلمانۍ څوک نه شي اخیستلی. نو بدبختۍ ځای دی چې هیواد کې نه یوازې د سفر حق ترې اخیستی دی، بلکې ورسره تحصیل حق هم اخیستی دی. یعنې ما مخکې یاد کړه چې موږ اوس هم په اتلسمې پیړۍ کې ژوند کوو. بیا که خبره شي وایو چې نړۍ مو ماته کړې ده، موږ دا وکړل، هغه وکړه، نه خیر. نو دا نه یوازې چې شخص ته تاوان دی، بلکې ټولنې او هیواد ته تاوان دی.
بله صدیقي صاحب، سفرونه موږ بیلابیل لرو، ځینې د مجبوریت له وجې. مثلا یو څوک ناروغ دی، دوی غواړي سفر وکړي او په کور کې محرم هم نه لري چې ورسره لاړ شي. دا مېرمن مجبوره ده د ځان د ژوندي پاتې کېدلو لپاره یو چیرې لاړ شي. دلته په دې بندیز لګېږي. راځو په دې برخه کې د سفرونو په ډولونو به خبرې وکړو چې موږ او تاسو څو ډوله سفرونه لرو.
د دغه سوال نه مخکې که زه ووایم، دا هر څه په هیواد کې تعلیم برخه درنه اخیستې، تعلیم حق درنه اخیستې. یو کس مجبوره کیږي چې د هیواد بهر ولاړ شي خپل تداوی ته. یو کس مجبور دی د هیواد بهر ولاړ شي تداوی ته، د خپل لپاره چې خپل ژوند ته ادامه ورکړي، خپل ژوند وژغوري، توان لري، غواړي د هیواد بهر ولاړ شي سفر وکړي، او خپل هغه کوم ضرورت چې لري یا کومه ناروغي چې لري هلته تداوی ورته وکړي. بیا هم خبره بیرته راتاویږي د هیواد په بدبختۍ باندې او د اوسني نظام په بدبختۍ باندې چې تعلیم حق درنه اخیستی دی، کار حق درنه اخیستی دی. ډاکټر خپل کار نشي کولای په عین حال کې تعلیم ته دې نه پرېږدي. موږ د درې کاله بې تعلیمه زموږ خویندې پاتې دي. موږ هم د اوس 50 کاله وروسته وغورځي دوشاته وګورل برتا. هیواد کې چې ورته دا زمينه نه برابر کړي، او کس مجبور شي چې ولاړ سي د هیواد بهر ولاړ سي، ال تخپل ته دا وی وکی. نو خصوصا سوال تر اسم چې ډولونه مختلف دي. کلتوري سفر دی، یو کس په کلتور د ایکسچینج لپاره، تبادله لپاره سفر کوي. خلک ډیره خلک صحیح سفر کوي چې خپل صحیح ضرورت په خاطر دي. تحقیقي سفر دی، یو کس یو تحقیق لپاره سفر کوي د هیواد ته. د هیواد یو کس بهر زید تحقیق لپاره، خپل د ریسرچ لپاره ځي. همدارنګه اقتصادي سفر دی چې د اقتصاد د پیاوړتیا لپاره د ځینې هیوادونو اقتصادي سفرونه دي. خلک یې کوي. د پانګونې سفر دی چې یو پانګوال بزنس هغه چې ورته وایي ټراول ورته وایي، پانګوال ځي پانګونه کوي، د نورو پانګوالو سره یو ځای کېږي، بیرته دا بالاخره د ټوله ګټه چې بیرته راتاو کې بیرته یې هیواد ته او ټولنې ته د ګټه ده.
بله، تاسو په خپلو خبرو کې اوسني وضعیت ته اشاره وکړه چې موږ او تاسو اکثره کسان د مجبوریت له وجې سفر کوي. په دغسې یو وخت کې بیا ځینې ځوانان دې ته مجبوریږي چې په غیر قانوني لارو دوی سفر وکړي. که ځوانان دي، که غوکې هلکان دي، که نجونې دي، یا که کورنۍ دي، د غیر قانوني سفرونو په غزيان خبرې وکړو.
بدبختانه بیا هم خبره په هیواد باندې راځي او په اوسني نظام راځي. نظام ورته نشو ویل، او فعلا د کابل اداره ورته وایم په د باندې راځي. ځکه چې ته یو ځوان د ماستری دکتورا پورې تحصیل کړی، تا ته د کار اجازه او حق ورته نه ورکوي، د کار زمينه ورته نه برابره. نو مجبور دی چې ځوان فامیل ورپسې دی، څوک دې عمرې ډوډۍ پیدا کول لپاره په غیر قانوني لارو باندې ځان نور هیوادونو ته رسي، هغه هم که ژوندي ورسیږي هغه هیوادونو ته ځان په تکالیفو سره دوی ځان رسي هلته یو مړی ډوډۍ پیدا کړي. که چیرې په اوسني نظام کې کار اجازه خلکو ته ورکړل سي، فرصتونه ورته ورکړل سي، موږ ډېر قدرونه په وطن کې لرو، که دا ورته ورکړل سي نو فکر کوم چې هیڅوک به زړه نه کوي د هیواده بهر ووځي. او د غیر قانوني سفرونو په تاوانونو که وغږیږو، مرګ دی خلاصه، ځکه چې اول خو دوی چې نورو هیوادونو ته ځي دوی خو په اسانۍ سره دوی اسناد نه ترلاسه کوي، بیا به په کمپونو کې پراته وي، مرګ شته، تنده شته، لوږه شته. موږ او تاسې ولیدئ چې وطنوالو په مختلفو لارو په ډېرو تکلیفونو یو چېرته ځان ورسېږي، هغه هم که ورسېږي دا هم پته نه لګي چې رسېږي که نه رسېږي، هلته ژوندی به ورسېږي. نو دواړه اړخه لري، یو مجبوریت دی، نو که یو کس مجبوره شي نو د کور نفقه په غاړه یي، ماشومان یې په غاړه یي، دا بله لار نه لري، نو مجبوره دی چې د هیواد یو چېرته یو کار وکړي، باید په هیواد کې که پاتې شو خو مړ کېږي د هغه نه. نو دی وایي چې دغه مرګ نه ښه دی چې د اولاد مخې ته مړ شم، که دا بهر ولاړ سم کاره لار کېږي هلته ولاړ سم، حداقل یو څه نفقه خو به خپل فامیل او خپلو بچو ته پیدا کړم. که ورسېږي خبره ده او که ونه رسېږي مرګ دی.
بله، که اوس راسو برعکس په قانوني سفر باندې خبرې وکړو، کله چې یو څوک قانوني سفر کوي دغه وخت کې د هر څه لپاره یو مشخص هدف درلودل څومره لازم دي، ځکه یو شمېر کسان کله سفر کوي له مخکې نه هدف نه ټاکي، صرف سفر ته خوشاله وي سفر کوي. په سفر کې هدف څومره مهم دی؟
ځینې خلک اول پوښتنه کوي چې زه یو پلان لرم دغه کار کوم، یا مثلا غواړم درس، زه بیا ورته پوښتنه کوم چې آیا تاسو پلان لرئ؟ ورته په لیکل بڑا آیا لرئی وی نا، بیا ویم تاسو پلان نه لرئ؟ نو په همدغه خلک څوک سفر هم کوي یو چیرته که په قانوني ډول یو چیرته سفر کوي، باید دوی ځان سره مشخص اهداف ولري، اهداف په لیکلي بڼه باید ولري، نه یوازې په ذهن کې لرل دا یو هدف نه شو. که چیرې انسانان یو سفر کوي، باید په لیکنی بڼه خپل هغه ټولې برنامې اهداف باید ولیکي، بیا یو قدم ورته مخکې شي، سټپ بای سټپ قدم په قدم ورته خپل اهدافو ته، او دغه یوازنی لار ده خپل هدف ته رسیدل. که ته بی هدف حرکت کوي چې زه یو چیرته لاړم کار څه وشو هغه وشو، هېڅ چیرته نه رسیږي انسانان، بس هسې خپل وخت ضایع کول دي، سرمایه او پیسو ضایع کول دي، او د عمر ضایع ده. او بالاخره چې هیواد ته بیرته راستنیږي هغه به هېڅ سره نه راستنیږي، هېڅ به نه یې کړی، ژوند به ونه تېرېږي، پیسه به ونه تېرېږي، هر څه به ونه تېر شوی.
بله، کله چې یو بهر ملک ته څوک سفر کوي څومره اړینه ده چې دغو خلکو له کلتور سره، دغو خلکو له غاڅه چې هلته روان دي له هغو سره ځان عیار کړي، دغو له کلتور سره، دغو له ژبې سره، دغو له کړولو سره ځان بلد کړي.
زه هر کله مې دوستانو وطنوالو ته دا خبره کوم چې تاسو یو چیرته ځئ، یو هیواد چې تاسو ته پناه درکوي او ټول قوانین هر څه تاته درکوي، نو په دې معنا ده چې ته باید د هغه هیواد قانون او قوانین هم مراعت کړي، کلتور عنعنات باید هم مراعت کړي. که نه مراعت کړي نو ولې هغه هیواد ته اول ورځي؟ د مثال په ډول که چیرته یو کس، زه ډېر وطنوال ګورم، بدبختانه داسې کارونه کوي چې یعنی یو مسلمان یو افغان یې نه کوي، په دې معنا چې هیڅوک ستاسو کلتور ستاسو رسم و رواج در نه اخلي، څوک در باندې پر هیڅ هیواد کې زه فکر نه کوم چې تا ته ووایي چې ته خپل افغانیت هیر کا، یا ته خپله ژبه هیر کا، یا ته خپل کلتور و عنعنات هیر کا. شخص پورې تړاو لري چې هغه حقوق او خپل کومه لاره انتخابوي. خپل کلتور و ژبه هیرول دا ډیره بې کمالي ده البته، او د نورو هیوادونو چې کوم هیواد ته ځي د هغه کلتور باید ومني، د هغې عنعنات باید ومني، کوم عنعنات چې هلته کیږي باید هغه ومني، په ځانې تطبیق کی.
بله،
نو دغه مسائل دي چې انسانان او هر څوک چې وطن سفر کوي باید ورته متوجه اوسي.
بله، چې که څه هم تاسو په اکاډمیک ماحول کې ډیر وخت خپل تیروي، یالته ځوانانو سره یې افغان ځوانان سره قمبینې، مثلا افغانستان تاریخ ته که څوک ګوري اکثره وخت جنگ جنجال، دوی روح نارامه نه دي، ذهن نارامه نه دي. کله چې تاسو په یو بل ملک کې یاستئ او اکاډمیک ماحول کې یاستئ، خپل ځوانان ګورئ، نور ځوانان ګورئ، دغه بدو شرایطو څومره بد تاثیر ور باندې کړی ده؟
ډیری وخت په تحصیلي ماحول کې وسیګم د وطنوالو سره، بدبختانه ډیری وطنوال مو چې دلته راځي خپل خود ژبه مشکل لري. ژبه مشکل خو پر صورت هغه خو حالیږي، داسې نه ده چې ژبه نه حالیږي، هغه یعنی بهانه نه شي کېدلی چې یو کس ووایي چې زه نشم کولی. زه راغلم په دومره تکالیفو سره، مثلا مسؤلیتونه د ژوند وطن کې دلته تر دکتورا پورې مې ځان ورسوي، زه یې چې کولی شم هر افغان یې کولی شي. نو ډیری وطنوال مو چې راشي په صحیح ده، کس اراده قوی اراده ولري نو امکان لري هر څه امکان لري یعنی کس څوک اراده ولري واقعیت سره کولای شي چې درسونه خپل وي تر ډیره نشو ویل خو تر یو حد افغانان نن سبا ګورو چې واقعیت درسونه او تعلیم ته مخه کړي خو کچې تعلیم او درس ونه وای فکر کوم چې همدغه شاخه کارونه چې ورته وای همدغه شاخه کارونه وکړي نو خپل فامیل ته نفقه پیدا کول د کې شرم او عیب نشته بګر دا یو ډیر غټ کار او غټ همت دی چې خلک کوي خو بیا هم کله دغه کارونه کلونه کلونه په همدغه کار کې نه پاتې کیږي غواړي چې چېرته ښه کار ولرئ دفتر کې کار ولرئ آرامه کار ولرئ ښه ژوند ولرئ نو باید درسونه دي ووایي وطنوالمو
بله له رواني اړخه دوی څومره مړاوي دي نظر دي نورو هیوادونو ځوانانو ته چې هغوی جار و جنجال ډیر زیات نه دی لیدلی دا سمه ده چې دوی باید هلې ځلې وکړي کوشش وکړي ځان تر یو ځایه پورې ورسي مګر تاسو چې دوی روان ته ګوري دوی څومره مړاوي دي
خصوصاً تیر دریو کلونو کې خو چون وضعیت داسې یو ځل تبدیل شو په ټوله کې ماته څلوېښت کاله جنګونو ځپلي یو افغانان ځپل شوي دي په څلوېښت کاله جنګونو کې هر یو چې وګورې د روان لحاظه ښه نه دي دوی پسې نه یوازې چې د وطن جنجالونه ورپسې دي د فامیل جنجال ورپسې دی د هغوی نفقه پیدا او نور نور مسایل دي دغه ټول خپل یو سټرس دی یو وینو دا ټول په اندېښنه کې دي په دغه نو دغه غټترین فرق دی دغه خلکو سره خو بیا هم ډېری وطنوال مهم کی په باوجود له دونه جنجالونو مشکلاتو سره سره بیا هم خپل درس متوي
bale de kurane imrasta sumra kedalai si che de po derigi aw arts mushkilat is po khatir kridi di haghir kridi par maghtak khwata makh kridi
kurane sunde khos kala man nazik zaka che har afghan che bahar talalai aga atman shata yo family lor pase dai aga usat family ka uni so 15 pak kasi da family khor sara dai ghair la khpal family la khpal family la matlab da che khaw da bachna alawa aw watan ki atman yo 15 pak kasan urum ur sara dai
بله
او بیا وطنوال متقاضم ډیره زیاته چې څوک په وطن کې دی چې ولادا کس فلانه په امریکا کې دی او په اروپا کې دی او بس ژوند دی او آرامي دی او ساتیریانی او مزید زیاده د وطني خبره دا ساده برعکس خبره ده دلته ډیر زیات اقتصادي ستونزې تر لاسه وطنوال مخ دي دغه خپل یو ستونزه ده دغه خپل یو ټراما ده خلکو لپاره چې دا داسې ذهنن داخلك نارامي نو مجبور دي چې خلک دوه شفته کار وکړي ځکه چې د وطن توقعات ګوري وطن کې اړ یو فکر کوي څو ورته راټوي چې مکو راټا خلاصو ګرته موټر راټاول څو راته وی چې زرنج راته واخله څو وی چې آیفون سوار لسره ولګل ته به خپل بیچاره یو ساده موبایل به ورسره یلته ورن وطن کې تقاضا غنې به آیفونونه وي دا ټول هغه غسدي چې باید وطنوال وچ په وطن کې هم دی دوی باید ورته متوجي او سې دغه خلک درکې
bale صدیقی صاحب تاسو د طالبانو له حکومیت نه وروسته په افغانستان کې د افغانانو ستونزې یادې کړې بیا راغلو په بهر ملکونو کې مو د دوی په ژوند باندې رڼا واچوله اوس به تاسو حاکم نظام ته د طالبانو نظام ته څه ویل ولري چې دوی هداقل په افغانستان کې د شرایط برابر کې چې یو افغان مجبور نه سي چې دومره په سختۍ وطن پرېږدي او بیا په بل ځای کې هم آرام و نه وسی
ول د کابل ادارې ته په تاسو وایم چې اول خو دوی د نړیوالو په رسمي پیژندلو نه د لاس واخلي اول د خپل دننه د هیوادوالو نه رسمیت تر لاسه کړي فکر په خپل هیواد کې په لک هاو ماسترانو دکتوراو دا او اکیډمیک خلک پراته وي دوی نه چې استفاده ونه کې د دوی هغه دا اوس چې دوی کله کله د غربي صورت میډیا ولا چرواتل دین دین خبره چې کوي چې وطن کې د آرامي دا نه هغه ډار دی هغه آرامي نه دا هغه اصلا ډار دی نو تر څو چې دوی نه استفاده ونه کې ګټه ترې پورته نه کې د خلکو نه او هغه په کار ورنګ ماري نړیواله هیڅ کار دوی پر اساس نشي پیګندلای دوی د باید سیاست د دین نه لري کی سیاست د هیواد د وګړو د حق او حقوق نه لري کی د دې دوه ترمن ډیر غټ توپیر دی سیاست په خپل ځای اما دوی چې کله کله ځان ته وایي چې مک اسلامي نظام یو د اسلام څومره چې د په کویګم د وړي ورډ کوار نه کانز مونیا خلاصه دا ټول د مونږ لوستې دی فقه او ما په هیڅ ذکر نه لیدل چې ویلی چې خزه د تعلیمونه کی یا باید کار دیونه کی دا ما په هیڅ ذکر نه دی لیدلی نو دوی کچېره غواړي د کابل اداره به ضرورت وي ما دوی کچېره غواړي چې نړیوالو سره خې اړیکې ولري او ځان خ ثابت کی او لغه دوی هغه ورک ولا مشر په نامه سوکو به خنښ سا او دا خپل درې کال کې هغه چانه دی لیدلی دوی نشی راتله میډیا ته مخ نشی ښکارا کولای چاته چې زه سوک يم تاسو څه پلان لرم درې کال وخت اوسه پر د مکتب مسایل نه دی حل شوی دی نو دا نور اقتصادي او دا نور برنامه خلا پرې ده دوی نه ومنګه وختنم داده که غواړي چې هیوات مو آباد وی که غواړي چې نړیوال تاسو وپیژني اول باید دنه خپل نظام نه خپل د وګړو سره خې اړیکې ولري، دوی تاسې باید په رسمیت وپیژني، بیا ولاړ شي نړیوالو ته. دغه ټول مسایل که حل شي نو هیڅوک زړه نه ښه کوي چې بهر ولاړ شي. بهر دومره په جنجالونو اوس لکه څنګه تاسو مخکې وویل چې په مرګ سره لاړ شي، نورو هیوادونو ته چې لاړ شي، داسې حقیر او فقیر ژوند وکړي. فکر کوم چې دا دنه غټه ناکامي نشته. اوس هم بیا هم وایم چې موږ اتلسمه پیړۍ کې ژوند کوو.
بله صدیقي صاحب، که څه هم د اکثرو خلکو ګیله دا ده چې حاکم نظام غږ نه اوري د خلکو، که هر څومره خبرې وکړي، هر څومره څوک خپل حق غواړي، دوی غږ نه اوري. مګر موږ او تاسو به خپل مسؤلیت ادا کوو. تاسو په آخر کې که دا راته وایي چې که دا نظام همداسې دوام وکړي، د خلکو غږ ونه اوري، ورځ تر بلې حقونه تر پښو لاندې کړي، خپله دوی کوم زیان کوي؟ دا خو سمه ده چې نړیوالې په رسمیت نه پیژني، په خپله دننه په خپل منځ کې به دوی له کوم زیان سره مخ شي؟
لکه څنګه چې اول ځل راغل په همغسې بیا دوی له منځه ځي او بېرته به ځي. دو درې کاله دوام ونه کوي، وتښتېدل، په همدغه شکل به بیا خپله همدغه ملت به ورپسې راپاسېږي او همغسې به یې وشړي. هغه یو متل لرو فارسي کې، بدتنګ اومد به جنګ اومد. بچیان د فامیل په غاړه وي او تا نه د شپې ډوډۍ غواړي او تا سره دومره پیسې نه چې هغوی ته ډوډۍ راوړي، ته مجبوره یې چې لاس په کار شي. به هیله ځوانانو نه همدا ده چې په هر لاره چې کېږي خپل غږ ورسوي، که دوی اوري که نه اوري غږ ورسوي. په یو لاره نه یو لاره دوی ته باید اتمن، دوی باید هغه ته متوجه شي. جنګ نه ستړي شوي یو، په جنګونو کښې تېر کړی، په جنګونو را پیدا شوي، په جنګونو کښې لویان شوي یوستو. جنګ نه نور هم زړه موړ دی، جنګ هیڅوک نه غواړي. خو که چیرې حاکم نظام دغه مسایلو ته متوجه نه شي، فکر کوم چې خپله د هیواد او هیوادوال به ورپسې راپاسېږي، لکه څنګه چې مخکې وتښتېدل همدغسې به بیا شړي.
بله، ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
ډېره مننه. کور مو بد.
درن دوستانو، دا و د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. په دې خپرونه کې د کډوالو په حقونو باندې خبرې وشولې. نو موږ سره په خپرونه کې میلمه و په امریکا کې د کډوالو د حقونو فعال احمد الله صدیقي، تربیه چې په ارزه کې است الله مو مل او ملګری.
د ازادي راډیو خبرونې د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اورېدلی شئ.
ازادي راډیو څلرویشت ساعته.
نن بشپ زما د یار په کوم مکان دی، جلوګر په کوم هټ په کوم دکان دی، کوم دکان به د خپل د دروان دی، شرم ولې به حسن کوم ترکان دی، پټه وا به د مخ کوم پتنګان دی، رحان بے پاکان کنا پاکان وی ودن چویل دے غم اسما دل چھتے واورے دا دیار دا تلو بدل ودن چویل دے غم اسما دل چھتے واورے دا دیار دا تلو بدل منزل پے سبا کر چوکوی نہ پوہے جم چھب سادوی کبھی پچ شان بش کست زہر پزڑوی لتک مو پے دزلت غم پخلوی دم قدم بے خلے دم مخبوروی چکڑے بے چا خاور دبی سزاوار تا غر سے تم دا ہر پہ خوری چمی یار پا سفر تلے زب کوریم سا سزاوار د هر ستم د هر پیغوریم چنی یار په سفر تللی د پکوریم شان بش کستا درمی پلارے مگر دونو آلو دس پنج روک ساری زپ خار دبے کسے پارے پارے اب لے بے وہی دینو داری نبوی ہسی ہندو مسلمان بھاری دلا سا پیوی چاری شرم تیکم ننگ و محبت چی ہم دم نشوم دیار پدا غربت داکم شرم تیکم ننگ و محبت چی ہم دم نشوم دیار پدا غربت خندے تلیوی کنوی دزڑا غم بے خلے تلیوی کنوی فراغت بے پسندلیوی کنوی چا بحال ترے پشتے تلیوی کنوی کٹ پوزائی بے مندلیوی کنوی چوار بم سے دلی وی کنوی مستما ہن دی بے پت سو پیاری چھ غم خور نشم دیا پتا پاری چھے مستما ہن دی بے پت سو پیاری چھے چھ غم خور نشم دیا پتا پاری چھے
صبر وکړه صبر وارخطا وارخطا نشي پام کا وزن گیا چرته داسې مې بیا نشي صبر وکړه صبر وارخطا وارخطا نشي پام کا وزن گیا چرته داسې مې بیا نشي خولي بے وفا دي خولي بے وفا خولي بے وفا دي خولي بے وفا خولي بے وفا دي خولي بے وفا خولي بے وفا بیا گور چی پدا سے غرض اشنا شے دانا شے بام کا وزن گیا چرد دا سے مین بیا نشے کل بے وفا دے کل بے وفا 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 Thank you.
هر چا د ټوک ټوک نری خان شي داسې خبر چا د ټوک ټوک نری خان شي پام کا وزنګي چرته داسې مین بیان شي خولي بی وفا دی خولي بی وفا خولي بی وفا دی خولي بی وفا
ستاسو په کلو او باندو کې څه کې سي دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 0 2 1 2 1 2 1
جهان میں څه پروا لاس کې لاس لره مستا ستا پختانه می علاج ستا خبره می دوا ستا خبره می دوا سم می دین څه می دنیا نه هغالرم نه دا ستا پختانه می علاج ستا خبره می دوا ستا خبره می
د ازادي میلما.
السلام علیکم. د ازادي میلما پروگرام کې نن له شفیق الله افغان سره خبري کوو چې په ننګرهار کې ژوند کوي. له معلولیت لرونکو کسانو دی چې وخت نا وخت له رسنیو سره د معلولو کسانو ستونزې شریکوي. شفیق الله افغان وایي چې لا هم په افغانستان کې معلولیت لرونکو کسانو ته په کم سترګه کتل کیږي، د کار زمینه ورته برابره نه ده او خلک یې په ډول ډول نمونو یادوي. افغانستان پروګرام ته ښه راغلاست. نن سبا یو معلولیت لرونکی کس په افغانستان کې څنګه ژوند لري؟
معلولین بیچارهګان په دې ورځ کې ډېر سخت مشته ګروان دي. د سمای بینځ ګورو ما چې د شپې تایرانی د شپې ډوډۍ نه لري. بعض معلولین مالې دلی دي چې کباړې دا کباړ دکانونه ته تللی دي، دا اوس ډوډۍ هغه څه ده دای ټکوله ده. زما نږدې ډېر دوستان نږدې نږدې کاسه کې اچولې، ماشومانو ته قاشق شتره ورکړې ده. یا حقوق پوره ماش مونږ ته نه ورکې، مخکې مونږ ته د کال 6000 افغانۍ راکوله. زمونږ ژوند ډېر ښه ژوند مخکې اوسته ده. هر معلول ډیر معلولین د شپې وګ سمولي، ډیر معلولین د شپې وګ سمولي ډوډۍ نه لري. ولا پوزه ته شوبو یو ګلاس وبو بابل زړه څنګه یو معلول ماته زنګ واله لا پوزه ما وروره و ما ویل 100 روپۍ ما ترا کچ زه وڅ ډوډۍ واخل ما زه خپل ماشومان ته وټه کوم چې دا مرکه ما دومره مشکلات کې وو. نو کچیر دا موږ ته حقوق مخه کال شپې ته را کوله، کال شپې ته زره غره موږ ته را کوله، دا به زمونږ د کال ډیر زره به زمونږ مصرف کېدله، ډیر زره به موږ ته پاتې کېدله. اوس چې دی موږ ته د کال ډیر خلکو ته د کال ډیر خلکو ته ټاکلي دي 40000 12000 8000 15000 دغه څنګه رنگ دي. زمونږ حقوق نشته په افغانستان کې په دې وخت کې، په دې شرایط کې بالکل موږ حقوق نه لرو. پوښوي
بل افغان صاحب، په افغانستان کې معلولو کسانو په تیرو حکومتونو کې هم د تورت شکایتونه درلودل، کله چې وسنیو چارواکو ته تاسو ورځي د خپل حقونو یا د خپل هغه ټاکل سو ماشونو د ورکړې د پاره تاسو ته څه وایي؟ یعنی پیسې نسته، کده دوی هغه امتیازونه پسې راکم کړی دي، ک نور څه درته وایي؟
مونږ سره د مور او د مېری چلن کوي. مونږ سره مونږ ته وایي چې تاسو شل کال خوړل دي، تاسو نور دی پلوران شي. مونږ ته ډېر سخت مشکلات جوړ کړل. مونږ ته ماش نه ورکې پټیم باندې خپل کسانو ته، یو معلول ته یو لک شل زره ماش ورکې، یو مونږ ته 15000 سالور 10000 20000 8000 دغه څه مونږ ته ماشونه ټاکلې دي. په دې باندې زمونږ د کال چارو پردنه کیږي. څنګه سره ماته د کال راکړه ده هغه پوه شما د کور کې را ورسله. همدا بل برق را باندې پاته د شاروالي پاته ډېر وخت ما په شاروالي منډې وکړې، بلم را منډې وکړې. او مې بین ډیر سخت مشته ګروان دي په ننګرهار کې. زه خپل ګورم او ګرځم ډیر د ننګرهاریان ټول معلولین مې دوستان هم دي. نو موږ ډیر سخت مشکلات کې محترمه
افغان صاحب، تیرو حکومتونو کې هم دا خبره کېدله چې حکومت مجبور دی یا مکلف دی چې معلولو کسانو ته هم یو فیصدی لري چې باید دوی په دندو وګماري. اوس چې تاسو کله د کارونو لپاره مراجعه کوي، د دولتي یا غیر دولتي ادارو ته تاسو څه وایي؟
اوس خو موږ ته څوک موږ نه مانی او نه پریدي. پوه شو دا چې دوی خو خبرې دي چې پوه شو موږ معلول ته ما دغه کوو. هغه تیرې ادارې کې چې دی پوه شو زموږ ډېر عزت او موږ باندې به ټک کار نه کوله، په عزت کوله، موږ ته به پوره حقوق را کوله، موږ سره به کومکونه وای ورکول. موږ به چې کله پیسې به د اختر باندې ځکېده، موږ سره به چې پیسې نه وي موږ به دا ولایتي شورا ته بتللو. هغه مشران به موږ ته ویل چې په خیر اغلی قهرمانانو، په خیر اغلی بهارې. به چې کله وتلو موږ ته به 15000 سالور زره به جب کېږدله زموږ جب خرچه. دا خلک موږ ته چېرته موږ ته نه کار ورکوي نه حقوق ورکوي پوه شي. او هغه تېر دغه کې خو زموږ ډېر عزت او زموږ ډېر قدر و پوه شي، ډېر موږ نازولو پوه شي.
بل افغان صاحب، تاسو دغه لګښتونه څنګه پوره کوئ؟ د کور مصارف په داسل کې چې په افغانستان کې ګرانی هم په زیاتېدو ده.
دا غورور ابل ورځ راته 15000 ولېګلې. دا مې درې بوجې وړه واغه سره مشکلات مې دغه دوه میاشتې پورې را پښو دینا په لونو بیا مشته ګروان کېګما. نو ډیر سخت دغه لاس شل شپې مونږ وګم تیر کړې دي، وګم تیر کړې دي پوه شي. وچا ډوډۍ هم خوړلې ده، پاتې ټیم کې وچا ډوډۍ هم نه ده پیدا شوې. ما هغه مده شو د شوې کوشې دا درته په واقع نه مو په حقیقت وایم پوه شئ. موږ څه شو د شوې یو پوه شئ. نو دا غته تاسو د میډیا نه بل ورځ موږ ته تاسو مشران زنګ وال وای. دا غته تاسو سره یو د لندن نه یو ورور کومک کوي مالځما شو وای. تاسو ما را ورکم مال ورک ورته 15000 راته ولې غلا ګورې. آباد بچی لوی بیا درې بوجه وړه مې واغسل، سره وړه مې واغسل بوجه 1500 روپۍ سوار لسیم سوا. نو دا غرمه مې ټونی مې ټونی مې گزاره کیږي. مال ده خوده نخه ماشومان می دی پوشه دا بیچارگان نه سپلای لری نه بوتان لری دا نه جور خلق پوشه بوتان هم لری سپلای هم لری آقوی خب لاری همه سوک لازگاری کرده که سوک یو رقم سوک بل رقم یا کاربار تا که پک پیدا کی گی منگا معلولین زمانگا پیده ننگرار که چه ده ماشومان طول زمانگا نه بوتان لری نه کالی لری نه بنیان لری ایچی شیم نلری پوشه نه خوالی لری پوشه نه آقا دا کور جوندم سیده او آقا یو دی څنګه ډوډۍ اوړه چې پخاو کور کې په تنور کې هغه همداسې ډیرانونه نه پلاسټیکونه جمعو هغې باندې ډوډۍ پخاو ټول کورنۍ زما ټوخی نیولی دی پوه شي دغسې مشکلات سره مخ شوی یم دا پلاسټیکو باندې دا پمپرو باندې دغسې د دې باندې مونږ دا تنور ګرمو زما ماشومان ټول پوه شي مشکلاتو سره مخ شوی دی ټوخی نیولی دی پوه شي اوس هغه بله بله دغه نو پیسې نشته چې دا دوا وو دغسې مشکلاتونه دي او جمهوریت کې چې دی هغې کې بیا زموږ ماش پوره و نان بای والا تمیم دمیشت و نیم زر وره کولی پنزو سر پای با دوڑه پا خواله دوره خوب زمان دیر مشکلات رفا و جمهوریت که دی که نشتا پوشی مخترمان
افغان سه پا افغانستان که پا لزگون و زرد سه چه پا سلگون و زرد کسان معلول یا هم معیوب دی آیا طول پا مدغستی سخت و شرایط که جوان کوی که در زین و کسان و جوان بهتر ده
طول نگراریان ما تا معلوم دی طول ما تا زه تاسو ته ډیر احترام لرم او هغه ما ته ډیر احترام لري هغه خلک معلولین د ننګرهار او د نور ولایتونو نم زه د شپې چې غږ جګوم د نور ولایتونو نم دا څلور دېرش ولایتونو نم زما ډېر عزت کوي پوه شي زما ډېر قدر کوي زما ما تر شپې سلامونه وایي په هر برنامه کې ما ته سلامونه وایي زه ټول مانه خوشحال دي او زه د معلولینو خو ټول موږ ته ګروان دي که د نور چې ننګرهار کې دومره مشکل دی په نور ولایتونو کې هم دغه حالات دی داسې نه چې ځان ته په ننګرهار کې دی یو دفعه اوس چې کړلو دغه کړلو بیومیټریک یې کړلو مونږ ما ته درې زره ماشو ټاکله ما ته ویل چې ته مال قاري صاحب مختارمه مال زه خو دواړه خپونه معیب یم وایي نه تا دا یو خپه دی وایي ته د دروغو نه وایي ساپې کې یو خپې نه هم په زوره ساه لرې کېږي بیسه بیا ما ته د میاشتې درې زره یې وټاکله خپل د کسانو د میاشتې پنځه زره یې وټاکله هغوی ته د کال شپېته زره ورکوي مونږ ته د کال دېر زره ورکوي درې زره یې مونږ ته وټاکله پوه شوې نو ما ورته ویل چې قاري صاحب زه دواړه خپونه هغه بیا زما بیومیټریک یې وکړه لاړ شه کار خلاص و اوس بیا یې مونږ راغوښه تر مونږ بیا راغواړي وایي چې مونږ تاسو د سر نه ګورو بیا وایي تاسو د سر نه بیومیټریک کوو پوه شوې نو دا درېیم دفعه ده چې مونږ سره دا دغه کېږي دا بیومیټریک کېږي اوس یو ځل د ګوته ولګېده بیا عکس دې ووتله کارډ دې راکړه نو بس هماغه شو که نه اوس بیا مونږ راغواړي بیا مونږ ته زمونږ دغه کوي مونږ ته بیا یې موږ ته ګروه کړی بیا څوک ولایته ولسوالیو نه کرا ورکوي کرا نه لري یو بل ورځ چپلار نه پخپو راغلی و وایي د شپې درې بجې مې حرکت کړی و وایي پوه شو اووه بجې زه د ننګرهار مایبینو ریاست ته راورسېدلم وایي پیسې را سره نه وي وایي د شپې راته زنګ وهلی و چې راشه چې تا مونږ بیا چې کوو د سر نه
بله افغان صاحب تاسو خو خپله ټولنه هم لري په دغه ټولنه کې په خپلو کې سره راټولېږئ پر خپلو ستونزو بحث کوئ
مخکې مونږ اتحادیه درلیدله همدې مایبینو ریاست کې مونږ اتحادیه درلیدله بله ورځ یو داسې یو سړی راغی یو نیم میاشت مخکې یو تورکی سړی راغی مونږ ناستلو مونږ اتحادیه وه دلته مونږ ناست یو سړی راغی مونږ ته سلام واچول مونږ ول وعلیکم سلام خیر راغله قاري صاحب مختارمه وایي خیر اوسې وایي تاسو چې دغلته پراته سئ وایي تاسو تاسو څوک پوښتنه کوي که نه کوي نو مونږ ورته وویل چې زمونږ څوک پوښتنه نه کوي مونږ وایي ولې مال دغسې دغه دننه مایبینو ریاست کې مال مونږ دې پلو پراته یوه پلو ریاست دی مال مونږ ته کومک مومک نه ورکوي پوه شوې مونږ سره د مور د مری چلن کې هغه چپل ولاړو هغه عمر اجتماعي رئیس هغه ته وویل چې ولې تاسو د اتحادیه والا ته کومک کې نه نیسئ خو دا هم افغانان دي که نه پنجابیان خو دي دا هم د افغانستان دي که نه هغه بس چې هغه سړی چې لاړو هغه ول هغه د استخبارات سړی و هغه چې دا ریاست نه وتی و بیا دغه دی چې عمر اجتماعي رئیس راغی مونږ ته وویل چې تاسو ولې دا شیطاني کړی دی بیا زمونږ اتحادیه هم هغه جینې وشړلو اوس مونږ ټیټ پتره کړي اوس موبایل کې مونږ د شپې او بل سره تماسونه ایسو چې د تا ژوند څنګه دی که ما کرې ډوډۍ زیاتې زه ورته په بایسیکل کې وړوړم کور ته که زما کرې نه هغه ما ته راوړي نو دغسې یو بل لاسنیوی کوو خو اوس دغه شپې ورځ کې اوس لاسنیوی نه هم پاتې یو پوه شوې ډېر مایبین زمونږ وږي دي پوه شوې د شپې وږي سه ملي بچو سره نو دغه مشکل مونږ ډېر سخت
بلې افغان صاحب د سره صلیب په ګډون ځینې غیر دولتي نړیوالې مؤسسې هم د معلولو کسانو د لاسنیوي لپاره ځینې پروګرامونه لري د هغوی د خوا ستاسو سره تماسونه سته یا د مرستو کومه ژمنه تاسو ترلاسه کړې ده
مونږ ته غیر دولتي دوه دفعې کار راکړی دی یو دفعه لس میاشتې مواد واغستل یو دفعه شپږ میاشتې واغستل بس نور مونږ سره مؤسسې لاره نه وښي موسسه والا منتوی چې تاسو کتابچه لري د معلولینو کتابچه لري زه خبر اول دغه یو خسر سلیم دی هغه خو دا قالبونه جوړی د خپې هغه نه سرې میاشتې ته تللی یم څو دفې خپله نو ما ته یې ویلې ده چې زه وروره تاسو کتابچه لري تاسو سره مونږ کومک نه کوو تاسو د معیدینو کتابچه لري تاسو د کال معاش اخلئ نو ما ورته وویل چې قاري صاحب محترم اوس زمونږ دومره معاش نه دی هغه خو زمونږ هغې باندې زمونږ ګزاره نه کېږي هغه مونږ کور کې را ورکړو که هغه مونږ دواخانې والا ته ورکړو که هغه مونږ چای او بوره غوړي واخلو دا مونږ کم سر ته ورسو دا 13000 روپۍ مالزه ته مایوب او زه جوړ سړی یم مالزه تا ته د کال 13000 ورکوم ته دومره نرې ته خپل دا د کور خرچه مکمل خلاص کړه ته په دې 13000 روپۍ باندې د کال چې تا ته معلوم شي وایزه زه وایزان ویسې ځای مونږ ته وایزان اوسې ویسې ځای مونږ ته دغسې خبرې کوي
بله افغان صاحب معلول کسان که وغواړي چې مثلا په یو دولتي اداره کې یا غیر دولتي اداره کې کار وکوي آیا دوی کولی سي چې هغه د اوسنیو غوښتنو مطابق یو دولتي دنده پر مخ بوځي
زمونږ ډېر مایبین پنتون پاس کړی دی ډېر معلولین زمونږ ډاکټران ډاکټرې ته دغه جوړه کړی دی څوک یې نه نیسي څوک یې نه نیسي دا د مستفان وایي مګر عملی نشته دا عملی نشته ننګرهار ماته مکمل معلوم دی آینه په آینه معلوم دی زه خپله ولایت نه شل دقیقې شل قدمه دا قومندانې امنیه قومندانې سره زما کور دی دومره ترېنه لرې یم نو داسې پوه شه ننګرهاریان ماته ټول معلوم دي پانتون ویل هر شی مکمل اخلاص کړی دی خو څوک وظیفه نه ورکوي ورسره دنده نه ورکوي پوه شه دا خلک
کله چې دغسې وضعیت سره یو معلولیت لرونکی کس مخ کېږي څه احساس کوي
مایبین خو بس الله ته غونډه شو غونډه ورځ غونډه شپه الله ته جاړي نو الله هم پوه شي غږ واوري نو دا خلک زمونږ غږ ستوري دا دې خلک مونږ سره مونږ ډېر سخت مشکلاتو سره مخ کړي وو زمونږ داسې مایدین دي چې خپل اولاد خرڅوي یا بله ورځ ماته وویل نه د افغان صاحب وایي دا زمونږ غږ دغه کړه چې دغه ازادي راډیو د خوانه وه چې دغه زه دغسې فلاني سړی دی خو زما وایي لمبره مې لان که زه خپل یو ماشوم خرڅومه زه ډېر سخت مشکلاتو سره یم او د وینې چربیم لرم دوام نه لرم پیسې نه لرم او دولس ماشومان مې دی وای دا یو خرڅوم خپل دوا کوم خپل مشکلات را پکوم وای څنګه وکم زه خپل ماشوم څه مشکلات نه لري څه خپل ماشوم خپل جزره خرڅي خو مشکل سره مخ دي چې خپل ماشوم خرڅي او خپل مشکل را پکې نو ما ته ویل زما لمبر هم اعلان کا هم زه دا کار مې ونه کوم زه خپل پیډې سختو درد دي لمه ډیر سخت خپه شلم پکې
بله تاسو چې په ټولنې کې په دغه وضعیت کې ژوند کوئ چې هم اقتصادي ستونزې وي او هم د کار امکانات نه وي او هم دغه مایوسونکي شرایط وي څه ډول تاثیر کوي په رواني لحاظ ستاسو پر ژوند باندې ورځني ژوند باندې
مشکل خو ډیر سخت بوجه بوجه مشکل لري مې وینې زه خپل خو ډیر مشکلات سره مخ شوی یم او ډیر مشکلات لرم نو زه خپل به دا مې د ډېر خلکو وویل له خپل مې درته دردونه وویل له زه خپل هم ډېر دردونه لرم او دواړه خونه فلج ما زما یو لورکۍ سینه او بغل دی نن شپږمه اومه ورځ دی باور وکړه پوه شي چې یو روپۍ نشته چې ورته دوا واخلم که دغه ماشوم ته زه یو دوه درې ورځې دوا وانخلم دا ماشوم شاید فامیلي دغه شي ځان جوان دغه کې جوان وبیلي پوه شي نو ډاکټران مونږ سره قرضې نه کوي ډاکټرانو ته ځو مونږ ته وایي چې تاسو سره دغه کوو څه نومېږي مونږ تاسو سره قرض نه کوو تاسو مخکې معاش درلیدله مونږ ته معاش راکوله اوس تاسو مونږ ته څه شی راکوئ یو بوتل شربت مونږ باندې اعتبار نه لري پوه شئ ډاکټران هم پوه شئ مونږ د دې کلي ډاکټران هم مالګوره جمهوریت کې د مال اعتبار درلیدله او اوس ما باندې نه لري وایي مخکې د بنډلې اخیستلې اوس پیسې سره نشته اوس د څه شی واخلم
بله تاسو بیا خپل دغه فشارونه څه ډول کموئ کله چې په ژوند کې هیله امید نوی خو ژوند ډیر تریخی ژوند تاسو خو بهتمن دی وی هلی یا په یو امید باندې ژوند کوي به ځان ته څنګه ډاډ ورکوي د یو شرطلونکي د پاره
زله مې سبای په دغه کې چې کور الله ته ګورم کور نه وځم مشکل اخلم دا غونډه کوڅه خار بازار ګرځم خپل فام غلطو مې کور ته راشم بیا مې ماغه مشکلات بیا مشکل یو مشکل مې پیدا کړی دی بس غونډه ورځ غاخونه غاخ په غاخ وخم دا غو مشکل مې پیدا کړی دی د تکلیف نو ډېر سخت مشکلات د کورنۍ مشکلات ډېر ډېر لرم پوه شي ګیره پلار راته کور کې دی سپینسره مور راته په کور کې دی یو موتاد ورور مې راته په کور کې دی موتاد ورور مې دغې ماشومان را باندې ما باندې مسره څلور پنځه بچیانې دي مخکې پولیسو کې اردو کې هغه نه چې وظیفه ختم شو موتاد شو هغه ماشومان په مونږ باندې دغه دي نهخه ماشومان مې خپل دي زه خپله ډېر سخت د کور مشکلات ډېر سخت لرم پوهشو ډېر مشکلات لرم
بل اکثر کسان ډیر قوی وي په دغه حالاتو کې د ژوند ناخوالو پر وړاندې د مبارزې لپاره قوي هوډ لري نو تاسو څه فکر کوئ چې د دغه سختو شرایطو په مقابل کې په کلک هوډ سره مبارزه به ډیره بریالی وي که مایوسونکي حالت کې له حالات سره مخامخ کېدل
غږ جګو خپل منډې چړې کو پوښې نو ډیر نور مې کې مشکلات سره ډیر سخت مشکلات سره مونږ مخې نو ډیر اندازې نم ډیر پوښې
بله افغان صاحب تاسو د خپل معلولیت کیسه ونه کړ چې څنګه دوړ په شیمو د لاس ور کړی
تر خو د لسوالۍ تسلل ما تذکیره می جوړوله یو تو کال مخه بل تر روانه مم به سره غاړه کې بس رکشا کې ناسو ما سرک د غاړه مې نو ولولو دا د خپل رګونه راته دواړه وشکونه دواړه خپونه وصل دي
زنګنونه لاندې که زنګنونه پورته
لاندې نه بره وخلای ما بره
دا ماین په خونه یو ک په دې ورستوي کې تلته چا ځای پر ځای کړیو
بس سره غاله د مینو نور نه پېږم چې وخت دا غشو او سو کال مخ کې شو او که په ما غورس کې شو او کوم وخت خو وخت ما ته معلوم نه دی
له څو کلو تیر دو ورسته هم هغه صحنه تاسو ته په ذهن کې درځي
نه اوس کو تقریبا ډیر کلو نه اوسو
شاوخوا څو کال بکیږي
اتلس کال کیږي
او خپل څو کلن یست
خپل دوه سال کال
بله افغان صاحب یو واستون ز په افغانستان کې په ټولنه کې دا د چې خلک البته ځینی کسان معلولو کسانو ته ډول ډول نمونه کاروي دا ستونزه فکر کوي چې د وخت په تیر دو سره حل د کوسم خلک دغه یو ډول بل ډول نمونه کاروي معلولیت لرونکو کسانو ته
او څو ورته ګورو یو څو ورته یو شی وای څو ورته بل شی وای دا غلط غلط نمونه ډیر شته په نګرار کې خو مګر مشکلات خو ما درته ویل چې ما چې ما یې شولې بیا غنوم درته څوب نه اخلي څوب درته ګډ وایو څوب درته چارپه وایو رنگارنګ نمونه خلک در باندې خلک یک دی او ابغا زمونږ خپل افغانان لکه دا نه وای چې دا الله تعالی ته نه دغه خپل هغه سي دی او دا مشکل ورته مخ کې کړ الله تعالی ما شومان خو اخلي واخلي دا غټ خلک مرته اخلي
بله مخکې مې چې یادونه وکړه په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو شمیر سلګونو زورو ته رسیږي څه وایست هغو کسانو ته چې دغسې ناوړه الفاظ د دوی دپاره کاروي چې هغوی څه باید وکړي خصوصا میندو او پلرونو ته ستاسو وینا څه ده
مخکې خو دغه اوس خو طالبانو چارواکي څومره د مخکې ویل کوم معیب ته غلط الفاظ یې وکړ چا یا ګډې ورته وویل یا یو رقم غلط نه مې ورته واغستله وایي دا د محکمې ته دې راشي پیشنهاد دې وکړي دا به هغه سړی باندې به بیا دغه شي یا سړی به بندي شي چا ورته غلط نوم واغسته مګر هم هغسې نه دی هغسې زه خپله زمونږ دوستان څو بارتلي دي محکمې والا ورته ویلې دي چې زه نو ګډې نو چې درته وایي خو ګډې که نه نو سې ورته داسې ویلی دی هغه بېرته هغه محکمې نه بېرته راغلی دی بېچاره په یو خفه او خفګان ته راغلی
اوس تاسو غوښتنه له میندو او پلارونو څه ده چې خپل ماشومان ته په دې برخه کې دوی څه نصیحت کولای شي څه ورته وایي
بس دا دی ورته وایي چې یو سړی معلول دی الله تعالی ته نخفي هغه سي دي تاسو ورته کاکا وې ماما وې نو دغه څه خلفاز دی وکي پوه شي بدل الفاظ دی کې دا مشران دی ورته د کور تعلیمي ورکی پوه شي چې مایې ته کاکا وې ماما وې هغه نه الله تعالی غوښته هغه سي پوه بنده خو نه دته نه هغه څه خو بس دغه سې د میچې ټوکی ورته دا زمونږ ډېر ښه دغه د مشران دي باید خپل کورنۍ ته د وسیت دي خپل ماشومانو ته د تربیې او تعلیم ورکړي نو خو اوس دومره تربیې او تعلیم هم نشته ټول ماشومان مکتبونو ته نه ځي ټول همدغه اوزګار دي کوڅو کې ګرځي را ګرځي پوه شي صحیح هغه معلمان هم ورته درس صحیح نه ورکوي نو دغه سې اوس ټول ماشومان همدغه سې ټول بدل پاس کوي که مخکې هغه ښه مو هغه مثبت شوي دي
ستاسو ګاونډیان ستاسو د لاس نیوي لپاره کوم اقدام کوي ځکه چې په دوی کې ممکن ځینې داسې کسان هم وي چې په واسې ډېر څه کېږي آیا دوی رمخ کې سوي دي
نه زمونږ موږ چې کوم ځکه اوسې ګمال ته ټول غریبانان دي هلته خپل د څه خلک د ګورو ما چې هغه خپل شپې ته نه لري په ژوند هغه به ما تر څه کومه کوي کنه هغه خپل مشته ګروان دي په ژوند کوم ځکه چې زه اوسې ګم دغه د تاسو د میډیا د لار نن دغه یو سړی کور آباد بچی لوی لندن نه و ګریش په نامه باندې هغه خپل نوم ګریش اغسته و هلته بیچاره ټیکسي چلوله دا ما سره په واټساپ باندې بل چا په واټساپ باندې تماس ونیوله نو هغې ما ته 5000 دغه راکړل زما ډېر سخت مشکلات دغه یو میاشت یو نیم میاشت پورې رفع کړله زه ورته ډېر سخت دعاګانې کوم زما کورنۍ ورته دعاګانې کوي نور نور دلته موږ سره څوک مرستې نه کوي او نه څوک ورکوي په افغانستان کې ټول غریبانان پاتې دي اوس چې دغه پاسپورټونه شروع شوي دي ټول خلک په تېښته کې دي پاسپورټونه جوړوي ځان وباسي که مالدار خلک دي او غریب خلک چې دي پاسپورټ نه جوړوي ټول مالداران جوړوي تښتي $1,000 یا بل ورځ کور ورکړله لاړو وتښتېده لاړو په تیاره کې کېناستل ټول کورنۍ سره لاړو همدې افغانستان نه تیاره جیګه شو $1,000 یې ورکړی ورته
او په افغانستان کې داسې ادارې شته چې معلولیت لرونکو کسانو ته چې ځینې کسبونه زده دي واړه پورونه ورکړي چې دوی وکولی شي په خپله په پښو ودرېږي
نه ورکوي ورته ما نه ورکوي ورته کار نه ورکوي بالکل نه ورکوي
او تاسو څه وړاندیز کوئ چې د معلولو کسانو د ژوند د بهتري لپاره کوم کارونه باید وسی
بس خو موږ هم د افغانستان بچیان یو د افغانستان معلولین یو کوشش موږ باندې افغانستان ډېر ګران دی او دغه مشرانو باندې غږ کوو موږ چې مؤمنین باندې غږ کوو مولا عبت الله باندې غږ کوو چې دغه څلور دېرش ولایتونه معلولین دي شهیدانو کورنۍ دي که د تاسو دي او که د جمهوریت دي د دغه خلک دې لاسنیوی وکړي او د دغه خلک د عزت وکړي پوه شي دغه خلکو ته دې اوس ویلچرې ورکړي دلته معلولین موږ لیدلي دي اوس سامان افغانستان کې نه راځي کومک څوک نه کوي ویلچرې نه لري ټول داسې په خاپوړو باندې ګرځي ډېر معلولین ګورم څوک چې ماجد ته راځي په خیرنو کالو باندې راځي بیچارهګان بس کالي په خټو لړلې پوه شي مخکې کومکونه کول ویلچرې راتللې سایکلې راتللې کومکونه کېدل اوس اوس څوک نه ورکوي پوه شي نو مؤمنین باندې غږ کوم چې زما غږ دی بیخي جدي واوري چې دغه معلولین سره دې لږ دا خپل ادارو ته دی وایي چې دوی سره دې لږ خراب یو کې دوی ته د ښایسته ماشونه وټاکي چې موږ تاسو ته دعاګانې وکړو موږ هم بیا تاسو سره لاس په لاس تاسو ته ورکو چې موږ یو سړی چې موږ په لاس کې یو سړی چې موږ ته یو ځل جان وایي موږ ورته سل دفعه جان ورته وایو نو دوی موږ ته یو دفعه هم جان نه وایي نو موږ به دې نه څنګه خوشحاله اوسېږو
شفیق الله افغان مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو برخه واخیسته د زړه حال مو را سره شریک کړ پر خپل ستونزو مو خبرې وکړې د غراز مو خپل سپارښتنې له نورو سره شریک کړې مننه چې په دې پروګرام کې را سره وای
خوشاله اوسې ټول افغانستان شریف مخترم خلکو ته سلام په دوه الله سلام
د ازادي میلمه
رضا کړه چې مینه خدای پتا بانی پیدا کرده در کما پوها و رزق پل رزا کرده در کما پوها و رزق پل رزا کرده جهان پما سنا کر در کما پوها ورس خپل رضا کر چی می نختای پتا باندی پیدا کر در کما پوها ورس خپل رضا کر در کما پوها غرس پل رزاق